درنو اوریدونکو السلام علیکم.
نړی مجبوریت نه لري موږ اوکرایسو چې نړی تکنات وایي
د ناتو لغونډې تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د څرګندونو او نورو تازه خبري موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. دا خبری خبرونه زه اسمت ساروان د اسف حبیبي په تخنیک همکاري وړاندې کوم. لومړی به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي. نوري صاحب
بلی ساروان صاحب، د امریکا دفاع وزیر د داعش پر ضد د مبارزې د ګړندي کېدو لپاره د خبرو لپاره له عراقي چارواکو سره بغداد ته تللی دی او شمالي کوریا هم ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره د خبرو وروستی چینل تړي.
ډېره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوري د دغو خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی ناجیه صاحبه د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سر له سبب د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په تړاو د یو نړیوال کنفرانس جوړېدل پیلېږي او د افغانستان دفاع وزارت وایي په 15 ولایتونو کې هوایي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا سه شنبه به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دوی په دې برخه کې له ولسمشر سره هم موافقې ته رسیدلي دي.
از جمله تعهدات ما یکی هم
زمون لجمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحات دي چې سر له سبا به په دې برخه کې کار پیلېږي. هغه پروګرام باندې چې موږ له ولسمشر سره نتیجې ته ورسېدو، سر له سبا به په دې برخه کې جدي کار پیل شي.
تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ هم د وارسا په غونډه کې ویلي چې افغان چارواکو له دوی سره د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنه کړې ده. د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته پیل شوه، خو کله چې په دې برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان رد شو، دغه لړۍ له خنډونو سره مخ شوه. اوس د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان هم د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی، خو عبدالله عبدالله واضح نه کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ به څه ډول پیلوي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د خبرې نن د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وکړې. نوموړي وویل چې په دې کنفرانس کې به د اسلامي نړۍ مشهور عالمان په افغانستان کې د جنگ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په 15 ولایتونو کې وو هوایي عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیاتو په محل د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه لمنځه تللي.
ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې د دشمن ځالې او همدارنګه د دوی د څوکیدارې محلات د منځه وړي او اوس دشمن د کوټ ولسوالۍ کې د تخت په حالت کې دی. موږ د دشمن سوار لس نفره او همدارنګه د دوی قمندانان د منځه وړي.
د عملیاتو وروسته له هغې پیل شول چې نږدې څو اونۍ وړاندې د ننګرهار پر کوټ ولسوالۍ داعش ډلې برید وکړ او له دغه برید وروسته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کېږي. او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خنړی کال یادوي. د دې کمیټې مسولینو نن وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. دوی وایي د خبریالانو په وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسولین لاس لري، خو نوموړي وایي چې طالبان هم د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي او وژنو کې ښکېل دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اوري.
<تصفيق>
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراق چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغه سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسید. کارتر له دغه سفر مخکې ویلي وو چې د عراق له صدر اعظم او هلته له خپلو قمندانانو سره په لیدنو کتنو کې به دی د پوځي عملیاتو د بل پړاو په اړه چې د موصول په بیرته نیولو او کنټرولولو به څرخي خبرې وکړي. کارتر هغو خبره لاندې چې له ده سره بغداد ته په لاره په الوتکه کې سپاره وویل:
We continue to look for ways to
موږ د دغه کمپاین په ترڅ کې چې له مختلفو لارو مو کار اخیستی د هڅو د لا چټک کولو لارې لټوو. داسې لارې چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې د تل لپاره ماته شي. موږ د زیاتو کارونو د ترسره کولو لپاره د فرصتونو په لټه کې یو او دې ته تیار یو چې زیات څه ترسره کړو. موږ په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره د فرصتونو په لیدو سره له خپلو د ائتلاف له شریکانو هم غواړو چې دوی هم زیات څه ترسره کړي. کارتر دو ورځې وروسته له هغې بغداد ته ځي چې عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د موصول په جنوب 60 کیلومترۍ کې د القیاره هوایي اډه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستله. کارتر دغې اډې بیرته نیولې یوه کلیدي ستراتیژیکه بریا بللې او ویلي دي چې له دغې هوایي اډې څخه به د موصول د نیولو لپاره په راتلونکو عملیاتو کې کار واخلي. موصول د داعش لوی قوي مرکز دی. د ترکیه یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځان وژونکو بریدونو په تړاو اووه تنه نور مشکوک کسان ونیول چې د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې سره د نیول شوو کسانو شمیر اووه دېرشو ته ورسېد. د ترکیې اناډولو دولتي خبري اژانس نن وویل چې دغه اووه تنه د یوې وسله والې تروریستي ډلې د غړیتوب او په قتلونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. خصوصي دوګان خبري اژانس وویل ټول اووه تنه چې بهرانیان دي د یکشنبې د ورځې ناوخته نیول شوي دي. په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د جون دیا ویشتمې په بریدونو کې لکتر لګه 45 تنه وژل شوي او شاوخوا 2500 تنه ژوبل شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو ترکیې پړه د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې اچولې ده. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولې دي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل چې شمالي کوریا متحدو ایالاتونو ته وویل چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له لارې د اړیکو وروستۍ چینل چې د ډیپلوماتانو د خبرو لپاره ترې کار اخیستی. واشنګټن تېره اونۍ پر کیم او لسو نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړل. شمالي کوریا د غرض د امریکا د توغندیو ضد هغه سیستم په وړاندې هم د فزیکی اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پام کې د جنوبي کوریا کې نصب کړي. د خبرداری وروسته له هغې ورکول کېږي چې سیول او واشنګټن د جولای په 8مه اعلان وکړ چې د اتحاد په نوم د توغندیو ضد سیستم چې په لوړه ارتفاعي سیمه کې ځای په ځای کېږي د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکو ګواښ د مخنیوي لپاره نصبېږي. د شمالي کوریا پوځ په یو بیان کې چې د شمالي کوریا یو ټلویزیون خپور کړ وویل: هر کله چې د نړۍ د ستر طاقت لرونکو امریکا لري د غو یرغلګرو تجهیزاتو ځای او وخت معلوم شي او جنوبي کوریا یې تایید کړي، شمالي کوریا به په وړاندې فزیکی اقدام وکړي. واشنگتن او سیول تر اوسه نه دی افشا کړی چې دغه سیستم به کله او چیرې په جنوبي کوریا کې نصبوي. د الشباب ډلې وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیز کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په برید کې لږ تر لږه لس سرتېري ووژل. د الشباب ډلې او یو پوځي افسر ویلي چې وسلوالو له چاودېدونکو موادو بار یو موټر پر پوځي اډې سیخ کړ او د اډې دننه یې یلغل پیل کړ. د القاعده د ماسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ بل امریکا واخلي. دغه صوتي پیغام د القاعده د الصحاب د رسنیو څانګې د جولای په 10 خبر کړی دی. په پیغام کې حمزه بن لادن ویلي چې امریکایان د دوی د مشر په اړه د پریکړو مسؤل دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 24. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 30. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 20. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 19. او په ګردیز کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 18.
څلور بجې او لس دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شئ آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ولسمشر غنی وای نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپل مجبوریت له کبله مرستو ته نه ده حاضر شوی.
نړی مجبوریت نه لري، که نړی مجبوریت درلودلی وای نړی به سومالیا پسې ګرځېد. خطر اوس خو یو ځای نه، موږ اوکراین سو چې نړۍ ته کنه.
اجرای رئیس وی پر انتخاباتی اصلاحات و عمل به سر لسبا پیل شی. افغان هوای ځواک په څو ولایتونو کې عملیات پیل کړي.
مونږ همدا نن قوه عملیات په انځه ولایت کې شروع کړی.
یو افغان پوځي چارواکی وایي د داعش غړي پریمانه وسلې او پیسې لري. په بده کوي د نجونو د ورکولو په ضد کمپاین کوونکي خانولي حکومت ته خبرداری ورکړ.
لاندې دنا د افغانستان په حکومت کوم دغه کوم سي د اړجني ثبات ګورکول کیږي دغه مخري ونيسي دغه نه پروت ازام ده يم سي په خپلې غواده باندې عمل وکم سي ویلی مو زبازان قرباني کړم.
د خبريالانو د مسؤلیت ټولنه د سشکال لمړی شپږ میاشتې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی بولی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو په منځنۍ چپه 12.89 او اف ام 3.15 چپه پیلېږي. د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي یو واړه هیواد ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیش کړی او نړۍ باید د دغه شامار د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. ښاغلی غنی د وارسا سرمشیزي د بریاو په اړه په یو خبري کانفرنس کې نن څرګندونه وکړي. ښاغلی غنی همداراز وویل د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب شول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کاله د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې یو خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د وارسا غونډې نتیجې د افغانستان لپاره مهمې وبللې. نوموړي وویل له دې پرته چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی راشي دغه ځواکونه د نړۍ د مالی او پوځي ملاتړ څخه برخمن شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د وارسال ناسې وروسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د دغې ناستې د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړل. ښاغلي غنی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په وارسا کې له افغانستان سره مرستې د مجبوریت له مخې وشوې او که د افغان حکومت د ظرفیت پر اساس وویل چې دغه مرستې د مجبوریت له مخې نه دي شوې، بلکې حکومت په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې د مؤثر اقداماتو په ترسره کېدو د نړۍ قناعت ترلاسه کړ.
که نړۍ مجبوریت درلودلی وای نړۍ به سومالیا پسې ګرځېد. خطر اوس خو یو ځای نه، نړۍ به لیبیا په باندې توجه ګرځېده، نړۍ به سوریه پسې ګرځېد. ګوري نړۍ اخته ده په سوریه باندې څومره وخت ده. یو د سولې کانفرنس نسی دی ارز مې دا ده په ډېر اوبس سره موږ اوکراین سو چې نړۍ ته قناعت ورکړو.
ناتو او شریکانو یې د وارسا په ناسته کې چې د رواني جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه د پولند په مرکز کې جوړه شوې وه د افغانستان په اړه پر دریو کلیدي موضوعاتو لکه له 2014 کال وروسته د قاطع ماموریت دوام تر 2000 میلادي کال له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال د 15 میلیارد ډالرو مرسته او له افغان حکومت سره اوږدمهاله سیاسي مشارکت باندې هوکړې ته ورسېدل. ولسمشر غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما او د ناټو له مشرانو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې که څه هم نړۍ له 2000 کله حیثیت له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده خو لا هم له افغانستان سره مرسته په لومړیتوب کې ځای لري. ښاغلی غنی ویل که څه هم په تیر کې دا ویل شوی چې په افغانستان کې به د امریکا او ناتو سرتیری تروریستي بریدا راکم شي، خو امنیتي وضعیت او له تروریزم سره د مبارزې حقانیت د دې لامل شول چې د غزوکونه کم نشي. د ښاغلی غنی په خبره چې 8400 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او دا به د امنیت ترڅنګ د اقتصاد په برخه کې هم له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان ګټې له نړیوالو ګټو سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس همداراز د بروکسل ناستې ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت به دغې ناستې ته د خپلو هغو ژمنو چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي د ډېرې برخې له پوره کېدو سره ورشي. ښاغلی غنی همداراز وویل که څه هم په مخکینی حکومت کې د افغان ځواکونو د شمیر د راکمېدو په اړه بحثونه کېدل، خو له دغه ځواکونو سره به د شمیر له کمښت پرته د نړیوالو مرستې دوام وکړي.
بس سرازی بود در زمان جناب کرزی سه
دیوی دا جناب کرزی سه په وخت کې بحث دا و چې باید د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه 3000 کم شوی وینن. د افغانستان 325 سره امنیتی او دفاعي ځواکونه به په پوره ډاټ خپل دندې پر مخ وړي او هیڅ ډول تقلیل به په امنیتی او دفاعي ځواکونو کې رامنځته نشي. د افغانستان ملي شورا سیاسيون او مدني ټولنې د وارسا ناستې له نتایجو خوشبینه دي، خو تاکید کوي چې مرستې باید په شفافه توګه مصرف شي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د مرسته شویو پیسو له مصرف کېدو جدي نظارت وکړي، څو دغه مرستې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز پر ځای د مافیا جیبونو ته لاړې نه شي.
د پاکستان په اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات لږ وروسته په یو بل راپور کې دراوړو، خو اوس د افغان اجرایي رئیس د څرګندونو په باب راپور لرو. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به له سبا څخه پیل شي. ښاغلی عبدالله نن دوشنبه په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یو پروګرام له مخې به عملي شي. موضوع د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د هغه پروګرام له مخې چې دی ولسمشر دواړه پرې سله شوي، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو په هدف جدي کار به د سه شنبې له ورځې څخه پیل شي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د ناټو په غونډه کې پرې وار بیا ټینګار وشو. ښاغلی عبدالله وویل د هیواد یو شمېر سیاسي مشران له دې امله چې انتخاباتي کار پیل نه شو له حکومت یې واټن واخیست، خو حکومت اصلاحات وروسته د انتخاباتو لپاره ژمن دی.
از جمله تعهدات ما یکی هم اصلاحات
زموږ لژمنو څخه یو هم انتخاباتي اصلاحاتي چې کار به پرې له سبا څخه پیل شي. د هغه پروګرام له مخې چې له ولسمشر سره پرې سلا شوی یو، ځکه د اصلاحاتو راوستل یو اصل دی او تر هغه به غیر انتخابات هم کمزوري معنی شیندي او خپل ماهیت له لاسه ورکوي،
ماهیت خود از دست میده.
خو ښاغلی عبدالله دغه اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل. هڅه مو کړه چې د خبرتي اصلاحاتو د نوي پروګرام په اړه جزئیات له اجرایي ریاست او جمهوریت ریاست څخه وپوښتو، خو بریالي نشو. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی وه تر دې مخکې د ملي شورا ګډه کمیټه د شنبې په ورځ په دې اړه د ولسمشر غنی په دوهم تخمینی فرمان بحث وکړي، کوم چې ولسي جرګې رد او مشرانو جرګې د یو شمېر تعدیلاتو پر راوستلو سره تایید کړی دی. خو د مشرانو جرګې اداري پلاوي ویلي چې د ولسي جرګې لخوا تر اوسه دوی ته د ګډې کمیټې لپاره غړي نه دي معرفي شوي. تر دې دمخه د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر لومړی تخمینی فرمان د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا رد شوی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي ول چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر به ونه دریږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان وایي چې خلک باید د هر ډول اصلاحاتو په اړه له مخکې په جریان کې وي. د چارو کارپوه او د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپیرغر په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که دغه اصلاحات د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د طرحو پر بنسټ وي، نو د خلکو لخوا به یې هم هرکلی وشي.
ضرور ده چې دا خلک پوه شي چې دا د طرحې جزئیات څه دي. که دغه طرح هم شامل وشي د کمیسیون د اصلاحاتو د طرحو کې، خو بیا څه مسله نشته دې طرحې نه کېدای شي استقبال وشي. یا خو بیا ناخواسته داسې طرحه ده چې هغه تنها د حکومت منافع تامینوي، د خلکو نه تامینوي. نو که دغه واضح نه شي ډېر سوالونه به په دې رابطه باندې رایان حله پاتې.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي پروګرام د پیل په اړه جزئیات د سه شنبې په ورځ معلوم شي، ښاغلی سپینغر ازادۍ راډیو ته ویلي اوس چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په ملي شورا کې د ولسمشر د دوهم تخنینی فرمان برخلیک نه دی معلوم، د دریم فرمان صادرول به غیر قانوني وي. ښاغلی سپینغر په خاطر ازادي رادیو ته ویلي ول چې حکومت باید په دې برخه کې لستري محکمه یا اساسي قانون د پلي کېدلو څخه د څار له کمیسیون مرسته وغواړي. شایع ولسی جرګه په خپل روسي تخنینی کال کې پر انتخاباتي مسایلو د بحث صلاحیت لري. که څنګه
د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه مو د اجمل تورمان راپور اوریده، په دې راپور کې ویل شي ول چې سر له سبابه د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کار پیل شي. د افغانستان حکومت د ناټو د مرستو په بدل کې نړیوالې ټولنې ته درې ژمنې ورکړې دي چې یو یې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په باب ده. په همدې موضوع لږ وروسته د چارو له یوه نظر خاوند سره مرکه لرو او همدارس وروسته ستاسو اوریدونکو نظرونه په دې موضوع غواړو چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې بشري حقونو ته به توجه زیاتوي، د فساد مخه به نیسي او د انتخاباتي نظام اصلاحات به عملي کوي. ستاسو په نظر په دغو درو ژمنو کې کومه یوه ډیره مهمه ده. هله لرو چې سرلوس هم د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري نظرونه راوستوي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانو چې په مستقیم ډول مشته ټلیفون راوکی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. اوس هم په همدې موضوع یعنی دا چې د افغانستان اجرایي رئیس وای چې سر له سبب په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار پیل شي، د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپو ښاغلی اجمل هوډمن سره خبرې کوو. هوډمن صاحب د ټلیفون له لارې را سره دی، در تحریک کلی وایم. لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایس ښاغلی عبدالله وای چې سر له سبب اصلاحات په انتخاباتي نظام کې راولي، لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه. د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان تر اوسه پورې ولسي جرګې تصویب کړی نه دی، ستاسو په نظر اصلاحات به په څه شکل سره راوستل کیږي؟
بله، سلام علیکم.
سلامت اوسئ هوډمن صاحب.
زه فکر کوم دغه ژمنې چې د افغانستان دولت د ورسا کنفرانس کې کړي دي، یوه هم د انتخاباتي نظام د اسلام مسله ده. په دې حال کې زه فکر کوم چې اصلا چې انتخاباتي سیستم او نظام کې اصلاحات راځي دا باید
هوډمن صاحب فکر کوم چې د موقعیت مو که یو څه تغییر کړي نو اواز به مو واضح شي. هوډمن صاحب بله، ستاسو خبرې ډېر په مشکل اورو، که یو څه خپل موقعیت تغییر کړي. بله، اوس بهتره ده، په همدې حالت کې اوسې ادامه ورکې. زما سوال مو فکر کوم چې سم وانه ورېدو. زما پوښتنه دا وه چې ښاغلی عبدالله اجرایي رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې به د جدي اصلاحاتو کار سر له سبا پیل شي، او دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان دوهم تقنینی فرمان ولسي جرګې تر اوسه پورې تصویب کړی نه دی، نو دا اصلاحات به په څه شکل سره راوستل کیږي؟
بله، ما تاسو پوښتنه واخله کوم قوانین چې د افغانستان د انتخابات په برخه کې دي هغه تر اوسه پر نافذ دي؟ دغه قوانینو په اساس باندې حکومت نه شي کولای د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې مداخله وکړي. کوم تقنینی فرمانونه چې حکومت ولېږل ملي شورا ته د تصویب لپاره، تاسو په دې باندې خبر یاست؟ په خبر کې موږ ته اشاره وسوله هغه د شورا د خوانه راستوي دي. وروستی تقنینی د خوانه راسته او په مشانو جرګه کې د بس لاندې د ګر آیت لخوانه اوس څه حوالته تر څو پورې په یو حقوقي چوکاټ رامنځته نه شي او دولت یا حکومت هغه د خپلو حقوقي صلاحیتونو په استفادې سره مداخله ونه کړي په موضوع کې، او دې تغییرات راولي دا ممکنه نه ده. اجرایي رئیس تکړه دا خبره مطرح کړې چې سر د سبانه ممکن دغه اصلاحات هم شروع کړو. د فکر کوم چې هغه قانوني بستر ورته آماده نه دی او دا امکان نه لري چې دغه په دونه وخت کې شروع شي. دا موضوع دا دی چې کوم څه حکومت یا د حکومت کې شامل ډلې غواړي، هغه موضوعات چې هغه سیاسي انګیزه او سیاسي ریښه لري. اما تر کومه حده پورې چې د افغانستان د قوانینو او احکام یا د قوانینو حوصله ده د دوی سیاسي غوښتنه د قوانینو په حدودو کې نشي ظاهره ده. نو زه فکر کوم چې دلته که چیرې هدف او موخه دا وي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه یوه کاملا حقوقي شفافه پروسه وي چې وشي کولی رښتیا هم هغه ضروري اصلاحات ضرور دي هغه راسي، هغه باید په حقوقي چوکاټ کې مخکې لاړ شي.
بله صاحب،
اما تر کومه ځایه پورې چې د سیاسي غوښتنه د سیاسي انګیزو په اساس باندې دي هغه به د قوانینو سره په مخالفت کې وي. نو زه فکر کوم چې په دغه برخه کې لکه په تېرو دوه کلونو کې چې دوی ونه شو کولای کوم څه وکړي، له دې وروسته هم فکر کوم چې دا به ناممکن وي.
ډېره مننه. شاید د ډېرو اوریدونکو لپاره دا مسله نوي حل شوې چې له اصلاحاتو په انتخاباتي نظام کې له اصلاحاتو د حکومت د چارواکو منظور څه دی؟ آیا د کمیشنرانو د کمیسیون د مشروع مرستیالانو بدلون او کنه د انتخاباتو د ترسره کولو په څرنګوالي کې تغییر؟ ډیره مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ښاغلی اجمل هوډمنو له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د افغانستان د حکومت د دغو ژمنو په اړه نظر څرګند کړي. د افغانستان حکومت ناټو ته ژمنه ورکړې ده چې د بشري حقونو رعایت ته به توجه زیاتوي، د فساد مخنیوی به کوي او د انتخاباتي اصلاحاتو پروګرام به چټکوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0993-2545 بل شمیره د 0923-2555 د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولې شي. رادیو ډاٹ ازادي اوریدونکو لرو مهرباني.
بله السلام علیکم.
سلامت اوسئ. په دغه درو مسلو کې کومه یو ستاسو لپاره ډیره مهمه ده؟
بله السلام علیکم. مثلا د مېلمه څخه دا چې د جوړې کې اجرایي څخه خبره وکړم چې په
مله متاسفانه له پښتنه مېلمنه لرو. زموږ په درې پښتنې دي، درې مسالې دي چې د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې ده چې بشري حقوقو ته به توجه زیاتوي، د فساد مخه به نیسي او انتخاباتي اصلاحات به راولي. ستاسو په نظر کومه یو مهمه ده؟ ستاسو لپاره کومه یو په دغه درو برخو کې مهمه ده؟
بله موږ څه ډیره مهمه ده راغله د انتخابات او د اصلاحات پروسه ده چې د اصلاحي اول کې ځان ته مرته نو اجمه ابن مهیب د ځاتلو ولای
ډیر مننه. سلامت اوسئ. چې لن نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو څخه مې لکه چې په دغه درو کې یو یاد کې کوم دی دوی لپاره مهم دی. مهرباني کوئ ازادي رادیو ده
سروان سیمین یو خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. خوشحاله
تاسو په یادې نړیوالو.
بله صاحب. خوشخوی صاحب متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. بل اړیدون کتاب نوبات ورکو ازادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ او تجر خبري وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یو تجر چې وخت کم دی
زما په فکر خو زه دغه نظر کوم چې دغه افغانستان کې لومړنی شي او اسلامیت پښتنیت افغانیت
نو بل موضوع ما وځي له موضوع ما وځي له دغه درو کې یو موضوع یاد کیسه ډيري نوري خبري همشته چې مهم دي او ډيري لپاره مهم دي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د اسکایپ لاري.
بله سلام تاسو ته او د ازادي رادیو د ټولو اوریدونکو ته.
زر یو څه چې وخت کم دی لطفا مهرباني.
بله
یو څه ژر چې وخت کم دی.
زما اواز راځي تاسو ته؟ زما غږ اوري؟
متاسفانه چې تاسو له فرصت استفاده ونه کړه. کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1973 شمیرې له لارې خپل لنډ نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونه باید د خپرونې په ترڅ کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. ساعت 4:30 شوې. د لنډو خبرونو نوبت دی. نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو په سرمشي ځکه د افغانستان ټولې غوښتنې منل شوې دي. اشرف غني دا څرګندونه نن کابل ته له ستنېدو وروسته په لومړني خبري کانفرنس کې وکړې. د حکومت اجرایه رئیس وایي سر له سبا به د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ په جدي ډول پیل شي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په دې اړه په څرګندونو کې دا واضح نه کړه چې دغه لړۍ به په څه ډول پیلېږي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم فرمان چې مشرانو جرګې تصویب کړی د ملي شورا په ګډه کمیټه کې تر بحث لاندې دی. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو د سعودي عربستان په جده ښار کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړ شي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وکړه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد کړ. د کمیټې مسؤلینو نن وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له عراقي چارواکو سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې او له دغې سخت دریځې ډلې د موصول د بیرته نیولو د پلانونو په اړه د خبرو لپاره نن بغداد ته ورسېد. د ترکیې یوې محکمې تېره میاشت د استانبول پر هوایي ډګر د درې ځان وژونکو بریدونو په تړاو وتنه نور مشکوک کسان ونیول. شمالي کوریا وایي د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د هغو بندیزونو په خاطر هغه وروستۍ اړیکه هم پرې کوي چې د دې هیواد پر واکمن کیم جونګ اون یې له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله لګولی دي. د الشباب وسلوالو د سومالیا د پلازمېنې په جنوب لویدیځ کې د سومالیا پر یوې پوځي اډې نن په بریده کې لږ تر لږه 10 سرتېري ووژل. د القاعده د مؤسس اسامه بن لادن زوی په یو نوي صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ګواښ کړی چې د خپل پلار د وژلو غچ په امریکا واخلي. او د امریکا متحده ایالات وایي د ګوانتنامو له زندانه یو یمنی بندي ایتالیا ته لیږدولی دی چې په دې سره په دې زندان کې د پاتې شوو بندیانو شمیر 88 ته راکم شو.
السلام علیکم. پام کړئ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دوهمه یا ورځنۍ لوبه سبا د ایرلند له ملي ټیم سره پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لومړی سیالي تیر ورځ د باران له کبله تر سره نشوه. له ایرلند سره تر لوبو وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټینټال جام سیالیو په لړ کې یوه څلور ورځنۍ سیالي د هالند له ټیم سره ولري. یو افغان معلول لوبغاړی نیم دورانی چې د 2014 کال پارا اولمپیک لوبو ته وتلی ایران ته تللی څو یو لاټ تمرینونه وکړي. د افغانستان د معلول لوبغاړو د فدراسیون مشر کبیر خوشبین آزادي راډیو ته ویل چې نیم دورانی د نیزی وهلو په برخه کې له افغانستان څخه د 2014 کال پارا اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړه.
دغه لوبغاړی نعیم دورانی دی چې د 2014 کال پارالمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړې ده او په دغه سیالیو کې د 200 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي.
د 2014 کال په پارالمپیک سیالیو کې د ټول نړۍ څخه لوبغاړي په 200 شرشتو کې ګډون کوي. او د اروپا د ملتونو جام په فاینل سیالیو کې د پرتګال ټیم وکړای شول چې د فرانسې ټیم ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوفا د معلوماتو له مخې که څه هم د پرتګال ټیم نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالډو په 28 دقیقه کې ژوبل او له لوبې ووت، خو ټیم یې وتوانید چې په 108 دقیقه کې د ایدر په یوازیني ګول اتلولي ترلاسه کړي. دا لومړی ځل و چې پرتګال د اروپا ملتونو د جام اتلولي خپله کړه. د خبرونو پای
تاسیس مشرخ لازادی رادیو اوری. ساعت 4:15 شوی. ولسمشر غنی وای له پاکستان غواړي چې افغانستان ته یوازې وعده ورنکړي. افغان هوایی ځواک په څو ولایتونو کې عملیات پیل کړي.
مونږ همدا نن قوه عملیات په انځه ولایت کې شروع کړی.
یو افغان پوځي چارواکی وایي د داعش غړي پریمانه وسلې او پیسې لري. په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ضد کمپاین کوونکي خانولي عادل حکومت ته خبرداری ورکړ.
لاندې دنه د افغانستان په حکومت کې دغه کوم سي د اړجنې سبد ګورکول کیږي دغه مخری ونیسي دغه پرته زامدیم سي په خپلې غواده باندې عمل وکم سي ویلی مو زبازان قربانی کړم.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای یو واره هیوات ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ پیش کړی او نړۍ باید دغه خامار د لمنځوړلو لپاره اقدامات وکړي. ښاغلی غنی د وارسا سرمشیزی د بریاو په اړه په یو خبری کانفرنس کې توضیحات ورکړل، خو د په دې اړه چې ونیول چې دا اقلیت څوک دی. د افغانستان ولسمشر وای پاکستان ته د نړیوالو په حضور کې خپل نیک نیت ثابت کړی، خو له دغه هیواد هم غواړي چې له افغانستان سره له تشو ژمنو تیر شي او عملي همکاري وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په مدینه منوره کې د یو پاکستانی لخوا انتحاري حمله دا واضح کړه چې کوم هیواد د تروریزم خامار روزلی دی. محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ورسا غونډې د لاسته راوړنو په اړه خبری کانفرنس ته وویل، اسلامي نړۍ او سیمه باید نور د روان افراطیت د ریښې پیدا کولو ته هڅې وکړي. وروسته له دې چې په مدینه منوره کې حمله وشوه او له بده مرغه هغه کس چې حمله یې کړې د پاکستان و، د دې اړتیا شته چې د خامار د سر په پیدا کولو فکر وشي. باید معلومه شي چې افراطیت چیرته دی، ولې رامنځته شوی، ولې په وړاندې سیمه ییزه همکاري نه رامنځته کیږي. نن د یو نوک په څیر اقلیت اسلامي نړۍ ته ګواښ کوي. په مدینه منوره کې د روژې په 9 نبوي جمعه ته نږدې او په 2 نورو برخو کې انتحاري حمله وشوې، او وروسته معلومه شوه هغه کس چې نبوي جمعه ته نږدې حمله وکړه د عبدالله قلزار خان په نوم پاکستانی تبعه و. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل خبری کانفرنس کې وویل، په نړیواله کچه د پاکستان په اړه د افغان حکومت نیت ټولو ته معلوم دی او پاکستان د تروریزم د ملاتړ له امله منزوي شوی دی. ولسمشر د ورسا په غونډه کې هم پر پاکستان انتقاد وکړ او ویل چې له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې سوله او امن غواړي. د ولسمشر پر دې خبرو پاکستانی چارواکي ناهیلي شوي وو، خو خپله ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تروریزم د ملاتړ په خاطر پر پاکستان انتقاد کړی او که پاکستان په دې خبره ترې خفه وي د ته ملي ویاړ دی. د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت په دریځ کې وروسته له هغې بدلون راغلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نتیجه ورنه کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په تیرو 2 کلونو کې یوازې تشه ژمنې کړي، خو اوس نړیوال پر دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکاري فضا رامنځته کړي.
وضاحت راغلی، زموږ همکارانو زموږ دریس په ښکارا ډول درک کړی دی. د الله په فضل نړیوال هم له موږ او هم له پاکستان سره په جدي ډول کار کوي، سو داسې یو پړاو ته ورسیږو چې همکاري یوازې تر خبرو محدوده نشي. موږ په تیرو 2 کلونو کې له پاکستانه ښې خبرې اورېدلې، خو څه چې غواړو هغه عمل 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 دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ښکاره اسناد په لاس کې لري چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ضد تخریبي عملیات پلانېږي، او زیاتې کړه چې د پاکستان دا ډول فعالیتونه ورځ تر بلې کرکې زیاتوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا واضح نکړه چې کوم هیوادونه اوس په دې کار کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عملی همکارۍ فضا رامنځته کړي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د چین او امریکا یادونه شوې او دا دواړه هیوادونه د سولې په اړه د څلور اړخیزې پروسې څارونکي هم وو.
په افغانستان کې د داعش پر ضد د جګړې مشروعي د داعش غړي هغه وسلې نه اخلي چې د جګړې په میدان کې پاتې کیږي. د په وینا دا په دې معنا ده چې دغه ډله د تمویل او مهماتو ستونزه نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د داعش جنګیالي اوس تر پخوا لږ مځکه په کنټرول کې لري، خو باید فشار ورباندې جاري وساتل شي. په دې اړه تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغانستان د 201 سیلاب قلی اردو قمندان ډګر جنرال محمد وزیری وایي چې د داعش پر ضد د جګړې پر مهال یې لیدلی چې د دې ډلې جنګیالي له جګړې وروسته د افغان ځواکونو وسلې نه لوټي. رویټرز خبري اجانس د ده په خبره لیکلي دا په دې معنا ده چې د دې ډلې غړي په ښه توګه تمویل سوي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي نه پوهیږي داعش ډلې ته دا پیسې او مهمات له کومه راځي. ده ویلي چې دغه سخت دریځ له پاکستان سره پر پوله اوړي را اوړي. د امریکا پوځ په افغانستان کې د داعش پر وړاندې هوایي بمباري کړي او دا له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په سیمه کې چې داعش یې د خراسان په نوم یادوي خپلو ځواکونو ته د هوایي حملو اجازه ورکړه. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي چې د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سخت دریځو ځکې له لاسه ورکړې دي. د ویلي داعش تیر کال 9 ولسوالۍ په خپل کنټرول کې درلودې او اوس 3 ولسوالۍ تر خپل ولکه لاندې لري. د ننګرهار د والي ویند عطاالله خوګیاڼي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سخت دریځو پر ضد هوایي بریدونه ډېر اغېزمن ثابت شوي. د ویل
موږ مخامخ په هغه سیمو کښې له دوی سره جګړه هم وکړه په کومو سیمو کښې چې د مخامخ جګړې امکان و ولې په هغه سیمو کښې چې د مخامخ جګړې ستونزې وي دوی په هوایي ځواک زموږ وځپل شول. نو یقینا چې هوایي ځواک زموږ د ځمکني ځواک سره ډېره ملتیا کولی شي ډېره همکاري کولی شي او هغه سیمو کښې چې زموږ ځمکني ځواک تګ وخت غواړي مراحل غواړي
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن زیاته کړې چې د داعش محدودېدل دوی هڅولي خو باید پر دې ډله فشار ته دوام ورکړي. د عراق او سوریې د داعش سره اړوند سخت دریځو په افغانستان کې دومره لاسته راوړنې نه دي درلودلي او ویل کېږي ډېری غړي یې د نورو سخت دریځو ډلو لکه د طالبانو څخه جلا سوي کسان دي چې په ننګرهار کې د مځکو د نیولو هڅې کوي. رویټرز خبري اجانس د جنرال وزیر له خولې لیکلي چې د ننګرهار په کوټ اچین او دی بالا ولسوالیو کې د داعش غړي حضور لري. دواړو وزیري او نیکولسن خبرداري ورکړې چې دغه ډله له پاکستان سره پر پوله زیات حضور لري. جنرال وزیري رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې داعش ډیورنډ کرښې ته نږدې د وسلو زیرمې او روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د اټکل له مخې هلته تر 2000 پورې جنګیالي لري. نیکولسن هم ویلي چې د پاکستان پوځي مشرتابه اندېښنه ښودلې چې داعش ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني سخت دریځو استخدام هم پیل کړی دی. د ویلي چې دا هغه پاکستانی طالبان دي چې د پاکستان پر وړاندې جګړه کوي او اوس له داعش سره یو ځای شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن یې په 5 ولایتونو کې هوایي عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره هوایي عملیات مؤثر دي او اړتیا ده چې د مځکنو او ځواکونو په ملاتړ هم په یو شمېر ولایتونو کې هوایي عملیات ترسره شي. د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په هوایي عملیاتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ هم ژغي شته او دوی د ملکیانو خوندیتوب ته پام کوي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د دفاع وزارت له مرستیال وایان ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د هوایي عملیاتو د مؤثریت په اړه پوښتنه کړې.
مونگ امدار نین قوه عملیات پا پنځه ولایت که شروع کرده تیر مهمه ده سیلمان زواکونه ده هوایی قوتونو پا دویه حمایت وشی. ده مونگ هوایی قوتونه ده دشمن طول زال او حق پرسونل او تجهیزات او ده سوقیداره محلات کشفی او ده دوی پا مقابل که اخپل په ډیر چمتووالې خپل ضربات حواله کوي.
رادمنش صاحب تاسو وایئ چې د اړتیا په صورت کې بیا تاسو هوایي عملیات پیلوئ په کومو سیمو کې چې تاسو ورته اړتیا وینئ؟ په کومو ولایتونو کې د افغانستان سخت اړتیا سته هوایي عملیاتو ته او په کومو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هوایي عملیات جریان لري؟
په دغه 24 ساعتو کې مونږ په تخار، ننګرهار، لغمان او همدارنګه په قندهار او هلمند کې مونږ عملیات درلودی او د مونږ هوایي ځواکونو د پیاده قطعات حمایه کړی او د داعش پر لیکو باندې مونږ خپل ضربات په ډیر ښه توګه سازمان ورکړی او پیاده کړی دی. مثلا په ننګرهار کې په کوټ ولسوالۍ کې د دشمن ځالې او همدارنګه د دوی د سوقیدارۍ محلات د منځه وړی او اوس دشمن د کوټ په ولسوالۍ کې د تختې په حالت کې دی او همدارنګ په بدخشان اورزګان او هلمند کې هم مونږ خپل ځمکنۍ قواوې حمایه کوو.
د تلفاتو ارقام څنګه دي ستاسو په دغه هوایي عملیات کې؟
په دغه 24 ساعتو باندې مونږ د دشمن 14 نفره او همدارنګه د دوی قومندانان د منځ وړي او همدارنګه د دوی نه 9 نفره زخمي شوی دی او د مونږ د اردو تلفات ډیر کم ده، فقط یوازې او یوازې 3 تنه د مونږ د اردو سربازان شهیدان شوی دی. دا عملیات خیسی د مونږ قوتونه یعنی هوایی او ځمکنی قوتونه په ډیر ښه توګه خپل هماهنګي سرته رسولې.
تاسو په دغه عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته څومره پاملرنه شوې ده؟
په دغه عملیاتو کې مونږ خوشبختانه هیڅ ملکی تلفات نه لرو او اصلي هدف د مونږ او د خارجي هوایی قوتونو همدار سي د ملکی تلفات مخه ونیول سي او نن خوشبختانه سه مونږ په دا عملیاتو کې هیڅ ملکی تلفات نه لرو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایان جنرال محمد رادمن شوچی له ازادي راډیو سره مرکه کوله.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
د خاندان خون کې د کوسونو رسواله سیوی او سودین کې او د توکل بابا له شی خون کې دا وطن ولې خالي کوي ټول ټنکی ځوان روان دی روپاتا د دې مخه ولې نور کیږي او بلدا چې اسکت دل بوي او کله چې تعلیم نه فارغ شي هغه مخه نور کیږي او ځان مرګ بریدونه انتخابي حمله ور باندې کیږي. دا د دې سر د حکومت لاس دی لا سری مخنیوی ولې نه کیږي دا اکثر ودی
زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه زه په ژوند کې یو ارمان لرم خدای پاک دې زما دا ارمان د ژوند پوره کړي. زه په دنیا کې هیڅ شی نه پرڅې په دا غواړم چې په افغانستان کې ورګالوي یووالی او تل سوله وي. زما دا په ژوند کې ارمان دی ټول افغانان وروڼا په هر ځای کې چې هر کله چې زما دا پیغام واورئ ټول ورته دعا کوي چې خدای پاک دې ملنګ مجاهد دا پیغام ته دا ارمان په ژوند کې پوره کړي او دا بار بار زوریدل یو کړیدل خلاص سره ورول شي. افغان چې په هر ځای کې وي که په غر کې وي او که په شر کې وي که په شمال کې او که په جنوب کې وي ټول افغانان یو موجود دی یو ورونه دي او خدای پلا دی یو ورونه جوړ کړي او خدای دې دا ارمان زما په ژوند پوره کړي. ماسن جاید کو سوال سلام
بنن لا برنم له د ملالو تولید د شتمن څنګه فاصله په نامه شمه خروج د تنظیم ډیر خراب دی او رس د بلنه خلک دي او زما د لوړپور چارواکو څخه او د ولایت چارواکو څخه او د ټول هغه چارواکو چې په دې ځین کې وندل لري چې د شنو دروغ وایي زمر خوار او لسته او خوار خلکو ته زمر کوشنيان ته زمر هغه چاڅرته نور کوي یا دې ورې لکه یا دې ونتي دغه څه تعلیم ولې د بلې خواته نظمر دولتي ځواکونه توپونه باندې غورځوي چیرې ورځل ته زموږ په سیمه کې په کور کې توپ مشه د دې د قبل څخه درې سنه ته چې ماشومان نزدک ماشومان په شهادت ورسېدل.
او زموږ د نن ورځې د موضوع په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه لیکلي دي لکه اغا ولی عابد له هلمند لیکلي دي وای په انتخاباتو کې دي ژر اصلاحات راوستل شي منظور انتخاباتي نظام دی. بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی وای کدا فیصدی وي نو د انتخاباتي نظام اصلاح کول به ډیر مشکل کار وي. له لغمان له دولت شاه ولسوالۍ څخه اوریدونکو چې نوم یې دی بنارس حقمل لیکلی دي چې وای د فساد ختمول به تر ټولو مخکې او ضروري وي. له الینګار څخه یو بل اوریدونکو لیکلی دي چې د افغانانو لپاره تر هر څه مخکې د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل او د فساد له منځه وړل دي. محمد جان بارک له هلمند لیکلی دي وای زما په نظر انتخاباتي اصلاحات سم کار دی خو مخکې باید د فساد مخه ونیول شي. ستاسو نور پیغامونه به هم کوشش وکړو چې د خبرونې په ترڅ کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس یو بل موضوع. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2018 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دې کمیټې مسؤلانو د دوشنبه په ورځ یعنې نن د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو د راپور د خبرولو پر وخت وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې تر ډېره حده حکومتي مسؤلان لاس لري، خو اکثره خبريالان وسلوالو طالبانو وژلي دي. په دې اړه د مرزي احمدزي راپور واوري.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه ګمیاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال د همدې مودې په پرتله 38% زیاتوالی ښیي. د دغه کمیټې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د روان میلادي کال د شپږمیاشتني راپور د خپرولو پر وخت وویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه ګمیاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 450 پیښې ثبت کړې دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب الله شریفي په دې اړه وویل:
د خبریالانو لپاره 2014 میلادي کال ډیر خونړی کال و. که څه هم کال پای ته نه دی رسیدلی، خو شپږ میاشتې پوره شوې. په همدغو شپږو میاشتو کې لس تنه خبریالان وژل شوي دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې وژل، نیول او ګواښونه شامل دي.
ښاغلی شریفي وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسؤلین لاس لري، خو نوموړي زیاته کړه چې طالبان هم د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي او وژلو کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 20 د تلو تلویزیون د کارکوونکو پر موټر باندې په یوه انتحاري حمله کې د دغه تلویزیون 8 تنه کارکوونکي وژل شو او 6 تنه نور زخمیان شول. په راپور کې راغلي چې له دې پرته په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر خبریالان وهل شوي او یا هم د خبری پوښښ پر مهال سپکاوی ورته شوی دی. له خبریالانو څخه د خوندیتوب د کمیټې مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل څو د خبریالانو د امنیت د ساتلو لپاره اقدام وکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د وین مرسل شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تل د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوښښ کړی او دغو هڅو ته به دوام ورکړي.
افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره تل هڅې کړي دي او له خبریالانو سره په مشورې او طرز العمل جوړ کړی چې څنګه کولی شو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خبریالانو امنیت ونیسو. په دې برخه کې اقدام شوی دی او حکومت له خبریالانو څخه د ملاتړ په خاطر ژمن دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د طالبانو لخوا ګواښونه د هغه موارد دي چې د ښځینه خبریالانو لپاره د کار کولو زمینه تنګه کړې ده. هغوی وایي چې ټول ملي او نړیوال سازمانونه باید له خپلو امکاناتو څخه په استفادې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په ګډه کار وکړي، سو خبریالان د امن په فضا کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خانوالی عادل چې په بدو کې د نجونو د ورکړې پر ضد په کابل کې د اعتراض په دود پر لټۍ وهلي، وای چې حکومت غوښتنې ونه مني نو چمتو دی چې ځان د دې مبارزې قرباني کړي. ښاغلی عادل نن دوشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغه د کورنۍ مقابل لوری هڅه کوي چې یوه 12 کلنه نجلۍ د هغه ورور ته په بدو کې په نکاح کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پکتیا مدني فعال خنولی عادل وایي که د پخوا په څیر افغان حکومت غوښتنو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو چمتو دی چې له ژمنې سره سم ځان وژنه وکړي. خنولی عادل د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وغوښتل چې د دوی په کورنۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ قضیې ته ژر تر ژره رسیدګي وکړي.
له همدې ځنه د افغانستان په حکومت او مسؤولو چارواکو باندې غږ کوم چې هر څه زر شي کېږي، د دې پیښې ځای ته د لاړ سي او د هغه جنۍ ثبت کې ورکول کېږي، د هغې مخه یې ونیسي. له هغه نه پرته زه آماده یم چې په خپل هغې وعده باندې عمل وکړم چې ویلې مو زه به ځان قرباني کړم.
خانولی عادل نږدې 3 میاشتې وړاندې په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي په هدف په کابل کې د تحسن خیمه ووهله او خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. ښاغلی عادل د افغانستان د عالمانو له شورا او همدارنګه له افغان حکومتي چارواکو سخته ګیله لري او وایي چې په دې شرعي او قانوني اقدام او په روانه مبارزه کې ورسره لازمه مرسته ونه کړه. که څه هم په کابل کې چارواکي د خانولی عادل د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې د خانولی عادل کورنۍ کې کومه داسې قضیه نه ده روانه چې د هغوی مقابل لوری دې په بدو کې کومه نجلۍ ورکړي. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتلوایی په پکتیا کې اوس ولس په بدو کې د نجونو د ورکړې دود لمنځه تللی.
خانولی عادل کورنۍ سره دلته ولایتي ادارې د کورنۍ راغوښتي او دغه موضوع ورسره نږدې شریکه کړه. پلار د خانولی عادل پلار په خپل د ښوونځي سر معلم د چورلټ انکار وکړ چې هېڅ داسې قضیه د دوی په کورنۍ کې نشته چې په بدو کې د خپلو وریرونو یا تره زامنو ته د هغوی نه څوک کښېني په بدو کې، خو دغه دوی خپل د دې خلاف دي. او خوشبختانه چې دلته دغه په بدو کې د ورکړې دود په پکتیا کې د قومي تړو او جوړښتونو له مخې اوس د منځه تللی دی.
د پکتیا د سولې د ولایتي شورا مشر مولوی خالق داد چې د خانولي د کورنۍ د دښمنۍ په قضیه کې مرکچي هم دی، وایي د خانولي عادل د کورنۍ مقابل لوری هم دې ته چمتو نه دی چې په بدو کې کومه نجلۍ ورکړي. ښاغلی خالق داد وایي قومي او د تربګنۍ مسایل په کابل کې د تحسن د خیمې په درولو سره نه حل کیږي. مولوی خالق داد حقانی له خانولي عادل څخه غواړي چې پکتیا ته ورشي او د خپلې کورنۍ ستونزه له مقابل جانب سره په مخامخ خبرو حل کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
او اوس هم د دې خبری خبرونې د زینو مهمو مطالبو سرټکی او تلبیه واوري. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت اقدامات د دې سبب شول چې نړۍ پر افغانستان باور وکړي او تر 2000 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی غنی نن دوشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو په مهال د وارسا غونډې نتیجې د افغانستان لپاره مهمې وبللې. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتي نظام کې د جدي اصلاحاتو کار به له سبا څخه پیل شي. ښاغلی عبدالله په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د حکومت ژمنه ده چې د یو پروګرام له مخې به عملي شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن یې په 5 ولایتونو کې 2 ځایه هوایی عملیات کړي دي. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره تر ټولو خونړی کالو. البته د دې کمیټې د شپږ میاشتنی راپور پر اساس دا خبره شوې.
جانان کو تو بسو
شلنم خوگیگی چی گلال استرگی دی ڈکی شلنم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیریا کم خوگیگی داستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگیگی یوازی